آمدید.
و علیکم السلام. ډیره مننه ستاسو څخه د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. افغانستان کې د سهار اته بجې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده چې تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایی رئیس پر ځینو مسایلو د خبرو او موافقو لپاره د کابینې له ځینو وزیرانو او شاوخوا 200 سوداګرو او پانګوالو سره هندوستان ته ځي. نن چهار شنبه ده، د تلیا میزان 15 د سپتمبر 28. ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله سطحه یوه اجماع رامنځته شوی. په زابل کې په پوځي عملیاتو کې 8 دولت ضد وسلوال وژل شوي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگټن د وتلو په اړه خبرداری ورکړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله سطحه یوه اجماع رامنځته شوی او نړیواله ستراتیژي دا ده چې د افغانستان د سولې لپاره باید شرایط برابر سي. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی چې پرون یې په ارګ کې د سولې د عالي شورا له مشرتابه سره وکتل، له دې شورا وغوښتل چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د سولې عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی ویلي د عامه پوهاوي او ولایتونو ته د سفرونو له لارې به ټول هیواد ته د سولې پیغام ورسوي. کریم خلیلی ډاډ ورکړی چې د سولې په پروسه کې به د افغانستان ټول خلک خپل استازیتوب وګوري او دا پروسه به په پراخ بنسټه توګه پر مخ یوسي. د زابل ولایت چارواکي وایي افغان هوایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 8 دولت ضد وسلوال وژلې دي. د والی ویان ګل اسلام سیال پرون رسنیو ته وویل په خاک افغان ولسوالۍ کې دغه پوځي عملیات چې وړ مورس پیل سوي لا هم ادامه لري.
په بریدونو او عملیاتو کې د شپږو بهرنیو وسلوالو په شمول 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي او همدارنګه د امنیتي او کشفي ارګانو د راپورونو په اساس چې په دغه بریدونو کې تر لسو نور ډیر وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي.
د دولت کوم مخالف ډلې د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د دې اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په آسیایي لوبو کې د برونزو د میډال له ګټلو پاتې سو. افغانستان پرون له جاپان سره لوبه وکړه چې یو د یو په مقابل کې مساوي سوه، خو د دې سیالۍ پریکړه په 5 پنالټیو وسوه چې په ترڅ کې جاپان وتوانید ګټونکی سي. افغان لوبغاړو تر دې مخکې په آسیایي لوبو کې چې په سالون کې دننه کیږي کوربه هیواد چین، مالدیف، متحده عرب اماراتو او ازبکستان ته ماتې ورکړې وه، خو دغه ټیم د یکشنبې په ورځ د ایران په وړاندې ماتې خوړلې وه. دغه آسیایي مسابقې د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې روانې دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگټن د وتلو په اړه خبرداری ورکړې. جنرال جوزف دانفورد پرون د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل دا ګام به امریکا ته له نورو هیوادونو سره پر موافقو سلا کېدل پیچلی کړي. د امریکا لوی درستیز دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړی چې د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر تهران او د 2015 میلادي کال پر اټومي موافقې چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما ورباندې مذاکره کړې وي انتقادونو ته دوام ورکړی دی. جنرال دانفورد وویل ایران پر دې موافقه عمل کوي، خو دا خبرداری هم ورکړ چې تهران د دې ترڅنګ د منځني ختیځ د هیوادونو بې ثباته کولو ته دوام ورکوي. د امریکا کانګرس د ولسمشر ټرمپ ادارې ته د راتلونکي اکتوبر میاشتې تر 14 وخت ورکړی چې معلومه کړي ایران پر اټومي موافقه عمل کوي او که څنګه. تر دې نیټې وروسته به کانګرس په 16 ورځو کې پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو په اړه پریکړه کوي. د سعودي عربستان پاچا د اول وار لپاره فرمان صادر کړی چې له مخې یې ښځې کولی سي موټر وچلوي. د سلمان بن عبدالعزیز دغه فرمان پرون دولتي آژانس خپور کړ. فرمان د یوې وزارتي شورا د جوړولو امر هم کړی چې له لارې یې په راتلونکو 1.5 ورځو کې په دې اړه شاهي ماڼۍ ته سلا مشوره ورکول کیږي. دغه فرمان به له مشورو وروسته د راتلونکي کال په جون میاشت کې عملي بڼه غوره کوي. سعودي عربستان د نړۍ یوازنی هیواد دی چې ښځې پکې په ښکاره د موټر چلولو اجازه نه لري. متحده ایالات چې د سعودي عربستان له نږدې متحدانو څخه ګڼل کیږي دغه فیصله پر سم لوري یو ستر ګام بللی دی. د کرویشا یوې محکمې پرون د سرب ملیشو یو پخوانی قومندان د 1990 کلونو د شخړو پر مهال د جنگی جرمونو په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړ. هغه شخړې د پخوانی یوګوسلاویا د دړې وړې کېدو سبب سوې وې. درې کسیز قضایي هیئت داګان واسلی کوویچ د هغو جرمونو له کبله مجرم وپیژند چې له یوګوسلاویا څخه د کرویشا تر جلا کېدو وروسته هغه وخت پیښ سوي چې سربانو وسلې پورته کړې. قاضیانو ویلي واسلی کوویچ لږ تر لږه دوه ملکیان وژلي او زندانی سوي کرویشیایي پولیس او سرتیر یې شکنجه کړي او وهلي ډبولي دي. دغه ورځ د ځانګړو ځواکونو یوه قطعه یې درلوده، خو واسلی کوویچ پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او د محکمې بهیر یې جعلي بللی دی. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې اجرایی رئیس چې د کابینې ځینې وزیران او شاوخوا 200 تجاران او پانګوال ملګری دي پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره هندوستان ته روان دي.
له هندي مقامات سره په ټول کې د افغانستان لپاره پر ټول مهم او اساسي موضوعاتو بحث وکړي.
که څه هم د اورزګان دولتي چارواکو ویلي و چې د ترنکوټ مرکزی روغتون او ځینې نور روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ پرانستل سوي، خو خلک وایي دا مرکزونه تړلي. د مسلې د اورزګان اوسیدونکو ګیلمن کړي.
کچری والی سابستا لور ستا زوی ستا کور والا پیز دغه چې پرته یې ته به لندن ته یوسی، امریکا ته یوسی، دغه خوار لغړی پر کوم یوسی.
د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف محمد ادعا کوي چې شایي حکومت د لدوسی څخه سیاسي ګټه واخلي.
مولوی سیاسی شاید یک فشار سیاسی باید نگاه کنه به تمامات ملی، شاید هم تو باشه حیزه که ما خبر دارم.
ځینو سناتورانو د انتخابات خپلوا کمیسیون د غړو ترمنځ پر وروستیو اختلافاتو اندېښنه وشوده. د عراق په کوردمیشت سیمه کې د خپلواکۍ په اړه پر ټول پښتني د عراق او ترکیې له انتقادونو مهم خبرو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ اوریدای شئ. د ازادي رادیو ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله چې د کابینې څو تنه وزیران او شاوخوا 200 سوداګر او پانګوال ورسره ملګری دي، له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نن نیوی ډیلی ته ځي. اجرایی ریاست وایي ښاغلی عبدالله به له هندي چارواکو سره د افغانستان پر اړوندو مهمو مسایلو بحث وکړي. هند سې شمې په ورځ یو وار بیا د افغانستان له بیارغونې سره د خپلو مرستو او همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. رضوان مراد او نور تفصیل.
د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل وی هند ته د عبدالله سفر مهم دی او دواړه خواوې به پر هغو ټولو مسئلو خبرې وکړي چې په افغانستان پورې اړه لري. ښاغلی فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل اجرایی رئیس به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سواراج سره هم وویني.
له هندي مقامات سره په ټول کې د افغانستان لپاره پر ټولو مهم او اساسي موضوعاتو بحث وشي، تر څنګ د یو ایس آی ډی په تخنیکي او مالي مرسته د افغانستان هند تجارتي او غونی یو شو ده ناسه ده هغه کې هم ګرم کړی چې تا کوي.
اجرایی ریاست وایي له ښاغلي عبدالله سره په دې سفر کې د کابینې د یو شمیر وزیرانو سربیره شاوخوا 200 سوداګر او پانګوال هم ملګری دي او په هند کې به د دې هیواد له تجارانو او پانګوالو سره ګډه غونډه وکړي. د ته په پام سره چې د افغانستان پر د امریکا په نوې ستراتیژي کې له هند څخه غوښتنه شوې ده چې په افغانستان کې خپل رول پراخ کړي، اجرایی ریاست وایي د امریکا ستراتیژي هم افغانستان او هم هند ته نوې فرصتونه برابر کړي دي او عبدالله به له همدې فرصتونو څخه د ښې استفادې په اړه له هندي مقاماتو سره وغږیږي. په همدې حال کې د هند دفاع وزیر نرملا سیتارام پرون په نوې ډیلی کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس سره تر خبرو وروسته افغانستان ته د هندي ځواکونو د استولو احتمال رد کړ، خو ټینګار یې وکړ چې نوې ډیلی به د افغانستان د بیارغونې په پروسه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر له افغانستان سره د هند مالی مرستې ګټورې او مهمې وبللې او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ، ثبات او امنیت لپاره د هند همکاریو ستاینه وکړه. د افغان چارواکو په وینا هند تر اوسه له افغانستان سره د بیا رغونې او اقتصادي ودې په برخو کې څه د پاسه 2 میلیارد ډالره مرسته کړې ده.
و موریدل اجرایی رئیس عبدالله چې د کابینې څو تنه وزیران او شاوخوا 200 سوداګر او پانګوال ورسره ملګری دي نن هند ته سفر کوي. اجرایی ریاست وی له هند سره د تجارتي اړیکو پراختیا له کابل سره مرسته کوي چې ټاکلي اهداف ترلاسه او پر سم لوري قدمونه کښېږدي. دا په اصل کې د چکابل او نیوی ډیلی دوی میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره د سوداګرۍ د پراختیا په هدف هوایي دهلیز پرانیست. هندوستان له افغانستان سره د بیلابیلو زیربنایي پروژو د جوړولو په برخه کې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې چې د اجرایه ریاست په وینا د پراختیایي پروژو د کار د چټکتیا په اړه به هم له هندي چارواکو سره خبرې وسي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم پرون په هند کې وو او هلته د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. ښاغلی ماتیس د هند له دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال پر دې ټینګار وکړ چې هیڅ هیواد باید ترهګرو ته پناه ځای ورنه کړي. جیمز ماتیس چې کله دا خبره کوله د پاکستان نوم یې وانخیست، خو د هند دفاع وزیر له دې هیله وکړه چې اسلام آباد ته د سفر پر مهال موضوع له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړي. جیمز ماتیس وویل په کار ده چې په ګډه د یاغیانو د پټن ځایونو غم وخورو. هند باید د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي او په دې برخه کې پراخه ونډه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
که څه هم د اروزګان ولایت د روغتیا ریاست وایي د ترینکوټ ولایت روغتون د ناروغانو پر مخ پرانیستی دی، خو د اروزګان ولایت اوسیدونکو پرون په یوه احتجاجه غونډه کې وویل دغه روغتون تړلی دی. دوی د جګړې لشکلو لوریو څخه په اروزګان ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د خلاصون غوښتنه وکړه. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې راټول سوي ولسی لارین کوونکي دي. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالیو دغه ځورېدلي ولس ځکه لاریون پر لارې اچولی چې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې له تیرو نهو ورځو راهیسې روغتیایي مسؤلینو د وسلوالو طالبانو له ګواښ څخه ټول روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلي چې د دغه ولایت خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دغه لاریون کوونکي له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوي چې روغتیایي مرکزونه دې ورته خلاص کړي.
مشاغه واټ کې ولاړ نه ډاکټر سانا رئیس صاحب سانا هیڅ سړی نهسته چې مرته دا جواب راسي. نن رئیس صاحب والی صاحب ته ټول راسي ماته نن دا جواب راکړي. کدا رقم حالات به روزګان کې نن والی صاحب علاقې ولایت روزګان علاقې
ته شپخانه تړي ولې تړي پر چی شي تړي کچيري والی صاحب ستا لور ستا زوی ستا کور والا په دې دغه چې پرته یې ته به لندن ته یوسي امریکا ته یوسي دغه خوار لغړې پر کوم یوسي ورونه د یم وروته وکي ډاکټر صاحب کوم نعمت نه دی ډاکټر صاحب خره کوي په خپل لار دی په خدام وروته کړی
څه چې روزګان ولس هر نه پر خښه دې ده هر نه پر کورونه وښنيان ګرد د عدالت ته دادي پراته دي. موږ دوی نه سره خبر د مریضۍ څه یا د عدالت مرسي مړې راوي شپخانه تړلې ده نو یا بند کې یا مکوین ووزي.
د اورزګان د غولسي خلکو د غلارین پر داسې محل وکړي چې لدی وړاندې د اورزګان ولایتي اداري او د امیر اختیار ریاست مسولینو ویلو چې د اورزګان ولایتي روختون خلاص دي، خو د دغه ولایت ځای خلک وایي چې دوی تیرستلې دي او روختنه لا هم پر مخ تړلې دي. د دغه لارین کوونکو د ستنځمې د اورزګان د والي د مرستیال عبدالواحد پټان سره شریکی کړي. هغه بیا د خلکو دغه خبرې ردوي او وایي چې د ولایتي روغتون په ګډون یې 13 روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ خلاص دي.
13 کلینیکونه او شفاخانې چې اغلته د دولتي واټمنی موجوده ده هغه خلاص دي بالکل. هغه کوم خبر نشته. یو د کلینیکونه د 950 کلینیکونه یو د کلینیکونه چې هغه په هغه ساحه کې دي چې موږ د انسان په سترګه باندې ورته کلینیک خلاص کړی دی او وظیفه هم ورکړې ده ایچ ډیز ته چې دوی سره اکمال کوي. نو دوی چې د انسان صفت باندې چې موږ ورته وایو چې د انسان به تداوی شي او دوی د انسان ته د انسان نظر نه ورکوي هغه بندي هغه دوی کار دی.
که څه هم د اروزګان ولایتي ادارا او د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي چې د دغه ولایت د ولایتي روغتون په ګډون 13 روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ خلاص دي، خو په عین حال کې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ولایتي روغتون ته د ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ څخه راغلي ناروغان وایي چې له کورونو څخه یې تر روغتونو پورې ساعتونه مزل کړي او روغتون ته راغلي، خو وایي چې د یاد روغتون مسولینو بیرته ځواب ورکړي چې روغتون تړلی دی.
دا غولی غواړم چې راکړه په زاروی ویل ول بند وس ما لاله د خپل ورځې پر ما څنګه بند وس ول دا دغه بند شپخانه بند
نو د څه درو کار دی اسابې تکلیف لري اوس رااله ملاک یو ډاکټر لاره را پکښ ول دی ولاکه دوا را کړې دوا دې د ستان مجن کې راځ مجر غلې یو د الک نه صابي دی په چینه په نقشې نه ولاړی د درو کال دی یو لاله کړې را پکښ ول
نه مې قدرت لا منصور دې حساب ول سوالي له خلاچ وسیدون کې دغه شبخانه د مریضان را وستل دي نو د کټو در مخه ډاکټران وایي چې مشته زنګ را لې مژ نور کې پالیت نه کو چې درڅو مش خبره معلومه نسی
دا شبخانه بنده د څو ورځې زفر لپسې زم او راځم وایي شبخانه بنده دا وساره دلته پرچا را کړ هغه پرچم را وسر وسې بیرته د ډاکټران لا لې وایي شبخانه بنده دولارسي دلته ځانمر ګرځي شوز باندې پټاو کې مژ نو بارا بیري جو ګرد راوز کبر مریضان ک نور ټول بارا ازغلی خران وایي وس په ځانمر ګره باندې وس ولاکه یاده دوا وسلرو ولاکه یاده دی وسلرو شخص ډاکټران ته مژ لاړې سو
خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاریوس په احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د دې او روغتیایي مسولینو ترمنځ پر روغتیایي مرکزونو راولاړې سوي ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي او روغتیایي مرکزونه لا هم د خلکو پر مخ تړلې دي د یادونې وړ ده چې په روزګان ولایت کې له تیرې اوو کال راهیسې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه له یو بل سره په جګړه بوخت دي چې د یادې جګړې ډیری قربانیان د دغه ولایت ملکي خلک دي
نن چهار شنبه د ورځنیو راپورونو مرکو تحلیلونو او نورو تحقیقي مسایلو ترڅنګ د غونیس پروګرامونه هم د ورځې په جریان کې د ازادي رادیو لالاري اوریدلای سي د اتو بجو په خبرونه کې هر چهار شنبه د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبريږي د لسو بجو د خبرونه زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی د دولسو بجو په خبرونه کې چې پیو استودیو یو ساته خبرونه ده د راپورونو ترڅنګ د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي د دوو بجو خبرونه مایکروفون استاسو اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده د څلور بجو د خبرونې په دویمه نیمایي کې اساسي او بشري حقونه د غرض کور کلی اونیس پروګرام خپریږي د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ پر سیاسي اختلافاتو اندېښنه څرګنده کړه د دې جرګې غړو د سه شنبې په ورځ د انتخاباتي کمیسیون د چارواکو په استجوابیه غونډه کې وویل د دغو اختلافاتو دوام به راتلونکي انتخابات له ستونزو سره مخامخ کړي په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنرانو د فشارونو له کبله استعفا ورکړې ده تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړیو ترمنځ خپل منځي اختلافات د مشرانو جرګې بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي دوی د سه شنبې په ورځ د انتخاباتي کمیسیون د چارواکو په استجوابیه غونډه کې وویل که دغه اختلافات همداشان روان وي د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ناشونی بریښي سناتور نثار حارس په انتخاباتي کمیسیون کې دغو اختلافاتو ته په اشاره داسې وویل
په کمیسیون کې شخړې تضادونه او حتی سپکاوی له کاري ساحې څخه د یو شمېر کمیشنرانو ګوښه کول د برېښنایي وسایلو د اخیستلو پر سر ناندرۍ دا ټول هغه مسایل دي چې زموږ د اندېښنو لامل شوي همدارنګه باید ووایم چې د کمیسیون مشر دا حق نه لري چې کمیشنران له ځایه لیرې او ورته ووایي چې نور ته اجازه نه لري چې په جلسو کې ګډون وکړي
په دغه غونډه کې ګڼو نورو سناتورانو هم د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د رامنځته شوو اختلافاتو په اړه اندېښنې وښودلې دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسي جرګې هم ویلي و چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنرانو د فشارونو له کبله استعفاوي ورکړي او جمهوری ریاست په نورو لیستونو کار کوي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه یو غړي معزله دولتي او دغه کمیسیون یو غړي ملیحه حسن هم رسنیو ته ویلي و چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې ډیری پریکړې په پټه کیږي د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې غونډې ته هم یو شمېر کمیشنران غوښتل شوي و چې د دغو ستونزو په تړاو معلومات ورکړي خو دغه کمیشنران د ځینو دلایلو له امله حاضر نشول او پر ځای د یاد کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماج په استجوابیه غونډه کې د غیداوی بې بنسټه او له واقعیت لری وګڼلې
هر کس کې پیدا وکړن کې ګویا
هر هغه څوک چې دا ډول ایداوی کوي باید اسناد وړاندې کړي او له هغه پرته دا یو ډول جوړ شوی کمپاین دی خدای د چی په دې برخه کې کسو اسناد لري له کمیسیون او رسنیو سره شریک کړي
چې اسناد به دا شاو در مو بتان بعد در رسنیو بتان
د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکې یا اکسین هم تر دې وړاندې ویلي چې د دوی ارزونې هم خې چې د انتخاباتو په کمیسیون کې ستونزې موجود دي سناتوران هم درنګ خبرداري ورکوي چې چیرې د انتخاباتو په کمیسیون کې دا ډول ستونزې روانې وي راتلونکي انتخابات به لګنو ستونزو سره مخ شي
د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف محمد ادعا کوي چې شایي حکومت د دې قضیې څخه سیاسي ګټه پورته کړي. د دې په خبره د حقیقت موندنې هیات دوی اونۍ مخکې د بلخ د والي لخوا د دې د واهلو ټاکولو او بندي کولو په اړه خپل راپور ولسمشر ته لیږلی، خو ولسمشر تر اوسه د دې دوسیه لوی څارنوالۍ ته نه دی لیږلی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
آصف مهمند چې د بلخ والی د ځان په وهلو ټکولو او بندي کولو تورنوي د سه شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل. د حقیقت موندنې په لاوی دوه ونی مخکې په دې اړه خپل راپور ولسمشر ته استولې، خو د ده په خبره ولسمشر تر اوسه دوسیه لوی سرنوالۍ ته نه ده لیږلې. محمد ادعا کوي چې خای حکومت د دې دوسیه نه د بلخ پر والی د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي، او یادا چې د نوموړي په پختلو کې ناتوانه دی.
خای سیاسي معاملې او شی او تر کومه چې خبرې يم، خای له دغه دوسیه څخه د بلخ پر والی د فشار د وسیلې په توګه کار واخیستل شي او خوندې شي. حتی حکومت دا توان نه درلو چې زما وسله او موټر د بلخ له ولایت واخلي. ولسمشر د خواوري چې یو حکومت دی او کدوار که یو حکومت د نو حکم په لاو سما د سیاد لیو قضایي ورګانونو تراجه کړه، او کډوه حکومت د بیان لتا کې لنه لرو.
د یاره د ولسمشر د وایاندوی د دفتر لسرپرست شاه حسین مرتضوی سره پاړی ک کی شو، خود په دیاله لسویلو ډډه وکړه. مخکې له دې د ولسمشر د وایاند مرستیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویلي چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف محمد دوسیه ته به عدلی او قضایي ورګانونو رسیدګي وکړي. آصف محمد روان المریض کال د اسد د میاشت پورسته یو کې مدعی شو چې د مزار شریف هوایی ډګر ته د ننوتلو پر مهال د بلخ د والی عطا محمد نور په لارخونه باندې او د والی کور ته بوتل شو. د آصف محمد په خبره د بلخ د والی د کور په لار وهل شو، او د والی د زوی لخواي د غوګ یو سنډه هم په غاخونو پرې شوې ده. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد مخکې لدی ویلی چې آصف محمد د سرنوالۍ په حکم د پولیسو لخوانی ول شوې، خو لوی سرنوالۍ په دې اړه د خپل ادارې د حکم صادرول رد کړی دی. ولسمشر په دې حق له یو پلاوی ګمارل چې پیښه وسیړي او راپور ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورکړي. د افغانستان د حقوق پوهان د ټولنې مرستیال وایي لوی سرنوالۍ باید د حقیقت مندنې د پلاوی راپور ته انتظار ونه کړي. د دغه ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي د سارنوالۍ له قانون سره سم باید په پوره بې طرفۍ او استقلالیت سره دغه دوسیې ته رسیدګي وشي.
نقش هیئت حقیقت یاب یک نقش اداری است. اینا فقط
د حقیقت موندنې د پلاوی نقش یو اداري نقش دی. ولسمشر ته یوازې یو راپور رسوي، خو لوی سرنوالۍ د اساسي قانون له مخې په خپلو کارونو کې مستقله ده، او د دې او دې ته ورته نورو قضیو په اړه باید په مستقله توګه عمل وکړي.
سره له دې چې د لوی سارنوالۍ لویان جمشید رسولي سره مواړي کټینګه شوه، خو ده هم ونه غوښتل چې په دې اړه څه ووایي. آصف محمد په خپلو تازه خبرو کې ویلي چې د په رسمي توګه لوی سارنوالۍ ته عریضه کړې ده. د محمد په خبره کې قضیه ته رسیدګي ونه شي، د ولسمشرۍ د ماڼۍ مخې ته به خیمه ودروي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
اوس به نوریاس نوری راته ووایي چې د نړۍ معتبرو خپرونو او ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
د ملګرو ملتونو استازی وایي په افغانستان کې د جګړې ښکېلو لورو بیا له سیاسي هڅو سره لیوالتیا ښکاره کړې ده. تر دې سره لیک لاندې د ملګرو ملتونو خپرونې په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د میچي ماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې له ستونزو او خنډونو سره سره په افغانستان کې د سیاسي هڅو د پراختیا لپاره امکانات زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په وینا په افغانستان کې شخړې باید د جګړې تر بل فصل پورې دوام ونه کړي، او ګاونډیان او نور هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې ښکېل دي باید داسې سیاستونه مخته ونیسي چې په افغانستان کې د جګړې اور په څو میاشتو کې سوړ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غرض د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په وړاندې پر خپلو سیاستونو بیا غور وکړي، او د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره همکاري زیاته کړي. د هغه په وینا که دغسې یو نیت رامنځته شي، ملګري ملتونه به په دې برخه کې له هیڅ ډول همکاري ډډه ونه کړي. د ملګرو ملتونو خبرونه وړاندې د یماموتو د څرګندونې هم راخستي چې ویلي دي امریکا د افغانستان په اړه واضح ستراتیژي اعلان کړه چې ټولو ته روښانه ده، او نورو هیوادونو ته هم پکار ده چې دغه ستراتیژي پر رڼا کې داسې لارې چارې خپلې کړي چې په سیمه او په تیر بیا افغانستان کې سوله ټینګه کړي. ایورویش ریوی خبرونه هم د افغانستان لپاره د امریکا د استراتیژي او د هغې اړوند هند او امریکا د شراکت تر سرلیک لاندې د یو مطلب په پیل کې دا پوښتنه کړې چې له زختو زیاتو لګښتونو او قربانیو وروسته امریکا په افغانستان کې خپلو تیروتنو درس اخیستی، د امریکا نوې ستراتیژي له پخوانیو هغو جلا ده او که د همغو دوام دی؟ د خبرونه په وینا په دغه ستراتیژي کې یو نوی مهم عنصر شته او هغه د هند او امریکا ترمنځ شراکت دی چې له مخې هند باید په افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. یوروی شریوي خبرونې د امریکا مخکنیو پالیسیو ته اشاره کړې چې هیڅ یوه یې اغېزمنه نه وه او د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ ځینو ټکو ته هم اشاره کوي چې په وینا یې ډېر واضح نه دي. د خبرونې په وینا د بېلګې په توګه د افغانستان د لانجې په هواري کې د سیمه ییزو قدرتونو او په پاکستان کې د ترهګرو د پناه ځایونو موضوعات ډېر روښانه نه دي. د یوروېشا په لیکنه دا درسته ده چې ښایي د لومړي ځل لپاره په وضاحت پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورنیږي او آن دا چې ورته خبرداری هم ورکول کیږي، خو پخوا هم دغسې تورونه په اسلام آباد لګول شوي چې هر ځلې ورڅخه د تېښتې لاره پیدا کړې ده. د خبرونې په وینا تر اوسه هیڅوک دا په ډاډ نشي ویلی چې د پاکستان په چلند کې د عملي بدلون راغلی وي.
د ترکیه ولسمشر د عراق د کوردانو د کورواکي سیمې مشر په خیانت تورن کړی، بل خو د عراق حکومت ګواښ کړی چې د کوردانو سیمه ییزو هوایي ډګرونو ته به د پروازونو مخه نیسي. ترکیه او عراق د څرګندونې د عراق په کوردمیشتو سیمو کې د وروستۍ ټول پوښتنې په وړاندې په عکس العمل کې کړي دي. رضوان مراد د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی دی چې د کوردانو د لاریو پر مخ به خپلې پولې وتړي او که اړ شنو د عراق د کوردانو پر ضد به له پوځي او اقتصادي ګامونو هم کار واخلي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې پرون د عراق په خپلواکه کوردي سیمه کې د دوشنبې ورځې د ټول پښتنې په عکس العمل کې وکړې. اردوغان د کوردانو مشر مسعود برزانی د دې ټول پښتنې په ترسره کولو په خیانت تورن کړ. نوموړي وویل
Barzani'nin böyle bir yanlışa düşeceğine
پخکاره وایم تر وروستیو شیبو مونږ انتظار درلو چې مسعود برزانی به دا خطا ونه کړي. لیدل کیږي چې اشتباه مو وکړه. په داسې حال کې چې اړیکې مو په لوړه سطح ټینګې وي، د ټول پښتنې د کولو په اړه مشوره نه کول یو خیانت دی. ترکیه دا ټول پښتون خپل ملي امنیت ته وګواښ غنی ویر لري چې دا ګام په ترکیه کې میشت کوردان هم له ترکیه څخه جلا کېدو ته وهڅوي. بل لور ته د عراق صدر اعظم حیدر البادی پرون د کوردانو خپلواکي سیمې ته خبرداری ورکړ چې کتر سبا پنځشنبه د خپل هوایي ډګرونو کنټرول بغداد ته ونسپارینو د سیمې ته به د ټولو پروازونو مخه ونیسي. عبادی ویل نه چمتو یو او نه هم غواړو چې د دې ټول پښتنې د نتیجې په اړه د کوردستان له مشرانو سره خبرې وکړو، ځکه دغه ټول پښتنه د عراق د اساسي قانون خلاف وه. په همدې حال کې ایران ویلي دي چې د دې هیواد پارلمان به نن د عراق د کوردانو د سیمې د ټول پښتنې په اړه غونډه وکړي. شاوخوا دیرش میلیونه کوردان په عراق، ایران، ترکیه او سوریه کې اوسیږي او د سیمې هیوادونو اندېښنه لري چې حسینه د جلا کېدو لپاره د عراق د کوردانو د ټول پښتنې لمن دوی ته هم وغځیږي.
د برتانوي شاهزاده هری لخوا په جوړو سویو سیالیو کې هغه سرتیری برخه اخلي چې د دندې پر مهال چمپیان سوي وي. دغه سیالۍ سږ کال په کاناډا کې کیږي او د افغانستان په شمول د اولسو هیوادونو معلول سرتیری پکې ګډون کوي. نور تفصیل ملالی بشیر څخه خبري.
له افغانستان څخه او افغان سرتیری په انویکټس سیالوي کې ګډون کوي. دوی به د اول سوبیلابلو هیوادونو له سرتیرو سره په دغه سیالوي کې برخه اخلي. دا لوبي پارالمپیک نړیوالو سیالوي ته ورته دي چې د معلولینو لپاره ځانګړي وي. په افغانستان کې لګن شمیر معلولو سرتیرو څخه یوازې او انتخاب شوی دي. افغانستان دغه سیالوي ته د لومړي ځل لپاره دومره کسان لیږلي دي. دا سیالی انویکټس نومیږي او درې کاله مخکې د برتانیې د شاهزاده هری لخوا جوړې شوې. شاهزاده هری د برتانوي ځواکونو د افسر په توګه دوه ځلې په افغانستان کې ګومارل شوی. د انویکټس معنا په لاتیني ژبه کې نه فتح کېدونکی دی او د معلولو سرتیرو د سمبول په توګه کاریږي چې دوی په جګړو کې ټپیان شوي وي او د لوبو له لارې پر خپل ذهني ټکان بریا موندلی سي. نثار احمد له هغو افغان سرتیرو څخه دی چې سږ کال په انویکټس سیالیو کې ګډون کوي. د کاناډا ته تر سفر مخکې رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دی وایي زه ډیر خوشاله یم چې له خپلو ملګرو سره کاناډا ته روان یم. موږ هیله لرو چې هلته سیالۍ وګټو او د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کې لوړ کړو. د امریکا لومړی میرمن میلانیا ترامپ د یو پلاوی په مشرۍ د انویکټس سیالیو په پرانیست غونډه کې د ګډون لپاره د شنبه په ورځ کاناډا ته ورسېده. دې له شهزاده هری او د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره وکتل. دې امریکایي سرتیرو ته په خبرو کې ډاډ ورکړ. انویکټس سیالۍ لومړی ځل د امریکا په اورلانډو کې په 2014 کال او دوهم ځل په فلوریډا ایالت کې په 2016 کال کې وسوې. تر 1515 زیات لوبغاړي په دغو سیالیو کې د کاناډا په ټورانټو کې ګډون کوي. سیالي د روانې سپتمبر میاشتې له 23 څخه تر 30 پورې دوام کوي. په دغو سیالیو کې غشي ویشتل، سپورت، کشتۍ چلول، د چوکۍ باسکټبال، ټینس، رګبي، وزن پورته کول او والیبال شامل دي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. اجرایه رئیس چې د کابینې څو وزیران او شاوخوا 200 سوداګر او پانګوال ورسره ملګری دي نن هند ته سفر کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله سطحه یوه اجماع رامنځته شوې ده. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی چې پرون یې په ارګ کې د سولې عالي شورا له مشرتابه سره وکتل، له دې شورا غوښتنه وکړه چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د زابل ولایت چارواکي وایي افغان هوایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 8 دوله ضد وسلوال وژلي دي. دغه پوځي عملیات په خاکي افغان ولسوالۍ کې وړ مورس پیل شوي چې لا هم ادامه لري. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په آسیایي لوبو کې د برونزو د میډال له ګټلو پاتې سو. افغانستان ونتونې چې له جاپان څخه پرونی مسابقه وګټي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگټن د وټولو په اړه خبرداري ورکړی دی. جنرال جوزف دانفورد پرون د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل دا ګام به امریکا ته له نورو هیوادونو سره پر موافقو سلا کېدل پیچلې کړي. د سعودي عربستان پاچا د اول وار لپاره فرمان صادر کړی چې لمخې شزي کولای سي موټر وچلوي. د کرویشیا یوې محکمې پرون د سرب ملیشو یو پخوانی قومندان د 1990 کلونو د شخړو پر مهال د جنگي جرمونو په خاطر په 15 کال باندې محکوم کړ. د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي د ګرځندوی صنعت د بیوزلۍ له منځه وړلو ترڅنګ له امنیت او ثبات سره هم مرسته کولای سي. سرور دانش دغه څرګندونی د ګرځندو یا سیاحت د نړیوال ورځې په مناسبت په کابل کې جوړ شوی غونډه ته وکړي. تفصیل حدیث پردیس نه.
د افغان ولسمشر دویم رسیال وایي له سنځو سره سره په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت واده کړي. سرور دانش چې د سې شنبه په ورځ د ګرځندوی د نړیوال ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډه ته خبري کولې وویل چې دغه صنعت د ولسونو په یووالي د فقر په لمنځوړلو او د ثبات په ټینګښت کې مهم رول لري. د خاغلی دانش په خبره په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت واده د کاري فرصتونو د زیاتېدو سربیره د ټولنیزو سنځو په حواله کې هم راسته کولای شي.
علاوه بر کارآفرینی و کاهش فقر در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز اثراتی
دی. وی د ګرځندوی صنعت د فقر د کمښت او د کاری فرصتونو درامینځ کېدو سربیره په نورو ټولنیزو برخو هم مثبت اغېز لري. په حقیقت کې ګرځندوی د فرهنګ د تبادل او د یو هیواد د خنیت او پیژندنې سفیر کېدای شي او همداراز ګرځندوی د ملتونو ترمنځ د تفاهم او سولې زمينه هم برابرولای شي. افغانستان د ګڼو طبي منظرو او تاریخي ځایونو په درلودو په نړۍ کې د سیاحت لپاره یو مهم هیواد ګڼل کیږي. د بامیان او بوتان بند امیر په بدخشان کې ملي پارک، د غزنی تاریخي آثار په هرات کې، تاریخي سیمې د نورستان ځینې درې او غرنۍ سیمې، د کندهار مبارکه خرقه، د پخوانیو پادشاهانو ځایونه او یو شمېر نورې تاریخي سیمې د سیلانیانو پام ځان ته اړولی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال شاوخوا 300 زره بهرنیو سیلانیانو له افغانستان څخه لیدنه کړې ده. ولاسی صنعت وروسته د عایداتو لاړخه ګرځندوی په نړۍ کې دریم صنعت دی. د مهال په منځني ډول په نړۍ کې 1.2 میلیارد انسانان ګرځندوی کوي چې هیوادونو ته عاید تر 0 میلیارد ډالرو څخه اوړي. که څه هم افغان چارواکي په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت د ودې او پراختیا خبره کوي، خو نامنی د لازم امکاناتو نه موجودیت او مهمو طبي او تاریخي ځایونو ته نه پاملرنه دغه صنعت پر وړاندې لوی ستونزې ګڼل کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت اداري او ګرځندوی مرستیال سید مشکان مصطفی فوی بیا د ګرځندوی صنعت پر پنګونې ټینګار کوي. دا غلی مصطفی په خبره د محل شاوخوا زر سیاحتي شرکتونو له دوی سره نوملیکنه کړې. نو موړی وای د ګرځندوی صنعت د ودی او لا پراختیا په هدف پالیسی ورسته شو او په کار د چټول حکومت ریم لا تړ وکړي.
اهداف عمده ما در بخش
له دغه پالیسیز من هدف د کورنی سیاحت پراختیا د بهرنۍ او کورنۍ سیلانیانو جلب او جذب او له همدې طریقه د کورنۍ او عوایدو زیاتوالی دی.
په کابل ښار کې د یو ګرځندوی یا سیاحتي شرکت رئیس محمد رضا حسینی بیا وایي د نامنیو سربیره ځینو پیچلو حکومتي پروسیجرونو هم په دغه هیواد کې د ګرځندوی سند ته ستونزې جوړې کړې. د ښاغلي حسینی په خبره کې هم حکومت په کراتو د ګرځندوی سند د ودې په برخه کې بیلابیل ژمنې کړې، خو تر ډیره دغه ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې شوې دي.
افغان حکومت د ګرځندوی یا تورزم پراختیا، د هیواد د فرهنګ، سوداګرۍ، اقتصادي ودې او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا مهمه منبع غني. د چ اوس محل په هیواد کې د تورزم وضعیت څنګه دی؟ په کابل کې زموږ همکار خان محمد سین د تورزم په برخه کې د افغان حکومت له وزیر نبی فرهی سره مرکه کړې ده.
جناب فرهی صاحب، د تورزم د وضعیت په اړه کوم وایي چې سکل پکې څومره بهبود راغله؟
تیرو لسو کلونو را په دې خو کال په کال یو تفاوت رامنځته شوی، سږ کال نسبت و نورو کلونو ته یا تیر کال ته ډېر تفاوت پکې راغلی چې دا یو ښه خبر دی. تر کومه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، تر 200,000 زیات نفرو سږ کال د افغانستان د مختلفو سیمو څخه لیدنه کړې ده. په هغو کې عمده ځایونه کابل، بامیان، هرات، مزار شریف، جلال آباد او په دې وروستیو کې کندهار هم څو امنیت وازه شده. ظرفیت یې هم ډېر دی، د دغو ځایو څخه یې لیدنه کړې.
ضرور په عوایدو به هم تاثیر کړی وي.
د عوایدو محاسبه موږ او تاسو د مبدا څخه یې کوو. کوم وخت یو څوک دې هیواد ته د تګ تصمیم لري، دی به ویزه اخلي، یو مقدار پیسې به په ویزې باندې ورکړي، بیا به د ترانسپورټ څخه ګټه اخلي چې هغه به هوایی وي چې د عواید راځي افغانستان ته، بیا داخل ته چې راځي د میدان هوایی نه تر هوټلو پورې چار څه مصارف کوي، مثلا ټکسي نیسي، په دې کې په هوټل کې ژوند کوي، بیا ځي لرغونې ساحات ګوري، په موټرانو کې ګرځي، ترجمان استخداموي. دا ټول عواید دي.
څه کال مطمئن نسته چې د نورو کلونو په نسبت پکې پرمختګ شوی؟
یو هم د تفاوت راغلی. بالی
جناب فرهی صاحب، د توریزم پروسه د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې څومره مثبت رول لوبولی شي؟
توریزم یوازې نه باید په دې باندې موږ وتړو چې بهرني توریزم ته سترګې په لار وو. تر هغه زموږ لپاره مهمه خبره داخلي توریزم دی چې دا په خپل افغانان مو خپل د فرهنګ او کلتور سره د مختلفو سیمو آشنا شي، وی ګوري شي. دا د دوی پر روح او ذهن باندې د وطن پرستی، د ملي والی، د ناستې پاستې، د شو مناسباتو راسته درس ورکړه او د تجارت او بزنس او د ټول امکانات سره برابرۍ د هرې سیمې کلتور، فرهنګ، موسیقي سره آشنا کیږي. ډېر فرق څه په ډېرو مواردو کې چې دغه یو دا مهمه مسله ده. دوهمه اساسي او عمده مسله بیا همدا ده، هر هغه هیواد چې علاقه مند وي بل هیواد سره داسې اړیکې ولري، دا په دې مفهوم دی چې هغه د دې هیواد له فرهنګ، کلتور، عناناتو، تجارت، تولیداتو، د دې ټولو سره علاقه مند دی چې راځي لیدنه کوي، علمي پژوهشګار وي، په دې منظور باندې راځي، څوک تاجر وي، راځي د دې د تولیدات ګوري. په دې کې شک نشته چې د هیوادونو څومره اړیکې سره او دا علاقه مندي لا هم د هیوادونو ترمنځ زیاتی.
دې سره به تاسو هم موافق استئ چې هغه لازمه پراختیا چې ده په دې برخه کې رامنځته شوې نه ده، او کارپوهان هم وایي چې لازمه پراختیا پکې نه لیدل کیږي. ستاسو په نظر کومې ستونزې دي چې د افغانستان د توریزم د پراختیا مخه نیولې؟
زه دا فکر کوم چې یو خواغوم ده او عام شی دی چې هغه جنگ دی. دوهمه خبره دا ده لبه د مرخه په دې 15 کالو په دغه برخه کې داسې خاص کار نه دی شوی. خصوصي سکتور یو څه کار کړی دی په دې برخه کې چې ډېر شرکتونه یې ایجاد شوي دي، اما دا یو انتظام غواړي چې نوکې منظم شي. سره دولت باید د دې زمينه مسایل کې چې خصوصي سکتور وهڅول شي تر څو په دغه مشخصه برخه کې پانګه واچي او کار وکړي.
د توریزم په برخه کې د افغانستان د دولت وزیر نبی فرهی و له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې ځینې لرغونې سیمې د نامعلومو وسلولو لخوا په خپل سر کیندل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور رئیس آزادی رادیو ته وویل اکثره لرغونې سیمې په ناامنو ساحو کې د ناقانونه وسلولو لخوا کیندل کیږي او توکي غلا کیږي. مجیب رحمان حبیبزای او نور تفصیل.
په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست مشر سالم محمد خلیق ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې اکثرا د وسلوالو ناپیژنده کسانو لخوا په دولت آباد ولسوالۍ او د مزار جوزجان ترمنځ په پولو کې لرغوني سیمې په خود سره توګه کیندل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي چې عمدتاً ناامني سبب شوی تر څو وسلوال لرغوني سیمې وکیندي او اثار ترې قاچاق کړي. خغلی خلیق په دې اړه وویل
سوات بوسانی بسیار زیاد وجود داره که
ډیری لرغونی سیمې موجود دي چې حراست او ساتنه ډیر ګران کار دی. په ډیرو سیمو کې چې نامنی ده د خود سره کسان لخوا د سیمې کیندل کیږي او په ځینو مواردو کې یاد مسایلو ته زموږ پام هم شوی دی. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي سره له دې چې په ځینو مواردو کې د لرغونو سیمو د خود سره کیندلو څو مورده اعمار له 200 سات ته رسیدلي خو تر اوسه یې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی وایي چې د لرغونو سیمو د ساتنې لپاره د پولیسو یوه خاصه قطعه موجوده ده تر څو د لرغونو سیمو د خود سره کیندلو او همدارنګ د قدیمي توکو او باستاني آثارو د قاچاق مخنیوی وکړي. د مزار شریف اوسیدونکو وایي بلخ د هیواد له هغو ولایتونو څخه دی چې پکې ډېرې لرغونې سیمې موجودې دي خو د دولت د نه پاملرنې له امله ډېر وخت دا سیمې د تاریخي توکو د قاچاق کوونکو او نامعلومه وسلوالو لخوا په خود سره توګه کیندل کیږي. د بلخ ولسوالۍ یو اوسیدونکی سمیم شاهی پاړه وایي
د مناطقې کې اثر بستانی وجود داره کندن کوری وجود داشته و دایر راسته اصلا حکومت هیچ کدام توجه خاصی نداشته و تا حال عاملین و قاچاق برای آثار بستانی را دولت هم گرفتار نکرده و از دولت میخواهیم که توجه داشته باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د بلخ په گاونډي ولایت سمنګان کې هم د اطلاعات او کلتور ریاست د لرغونو سیمو د ساتنې خاصې قطعې د نشتون په اړه شکایت لري او وایي چې په اکثرو مواردو کې محلي زورواکو لرغونې سیمې غصب کړي او یا هم ناڅرګنده کسانو دا سیمې کیندلې دي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. بیا مو د پیغامونو د خبرې دوه وخت را ورسید چې د ونی د روزګان ولایت خلکو ستونزې اورو او په تیر بیا د روغتیا په برخه کې به د چارواکو ځواب هم اورو. مخکې تر دې چې دغه ولایت ته ورسو د نورو سیمو او ولایتونو ستونزې به هم اورو. لومړی د کندهار ولایت څخه د یو محصل غوښتنه اورو.
زه احمد الله سرور د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. دا چې د افغانستان اجرایي رئیس هندوستان ته په راتلونکي کې سفر کوي نو زما د یو محصل په توګه د نوموړي نه هیله دا ده چې د هندوستان څخه د کندهار ولایت زده کوونکو لپاره علمي بورسونه وغواړي او تر څنګ په کندهار پوهنتون کې د هندي ژبې د ادبیاتو څانګه پرانیزي ځکه چې دلته به د هندي ژبې زده کړیالان پیدا شي او کندهار پوهنتون به د هندوستان د پوهنتونونو سره نږدې اړیکې پیدا کړي او بیا به زموږ هغه زده کوونکي او استادان چې هندوستان ته د لوړو زده کړو لپاره ځي د لا شو نتایج درلودونکي به وي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیاقتن دا کنل ولایت د نارنګ ورسای څخه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بعد له سلام زما د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدی صاحب څخه غوښتنه دغه ده که غواړي تاسو شفاف انتخابات وکړئ نو ښه لار دغه ده چې الکترونیکي تذکرې دې زر د زره باید توزیع شي. نور موقع نیسم. ازادۍ رادیو زنده باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه یو معلم د ننګرهار نه تاسو سره په تماس کې یم. هیله ده چې دا زما پیغام او سلام بانو اول رولا غنی او سرور دانش ته ورسوي. رئیس جمهور او د وزیر معرف ته هم ډېرې درخواستې وکړې چې هغه چا چې لیسانس او هغه ته خو دوه دوه زره حواله کړي او دغه نور خواران چې اضافاس او دوه اضافاس او چې د معرف په همدو پخوانه راټینګ وو دو ته هیڅ چا د سړي په سترګه نه دي کتلي او یا یبقای قدم له علیحده دغه دی چې دا یبقای قدم دا مرض به کله د مالمین نه ختمېږي. نو هیله ده زما پیغام د ټولو مالمینو په نمایندګۍ سرور دانش او رولا غني ته ورسوي او نور خو بس د الله سره ده. سلام.
هلو السلام علیکم دا پکتیا سمکنی ولسوالی نا سمی الله خلیمی تم در خبر کم سعودی عربستان حکومت څخه غوښتنه لرو چې د افغانانو لپاره ویزې پرانیزي تر څو افغانان هلته د خاص د پرزې ادا کولو لپاره هم لاړ شي او کاروبار هم وکړي.
سلام علیکم که هلی دا ازادي راډیو خوشبوم کاران دا ازادي راډیو ټول خبرمنو اوریدونکو ته ډېر مننه چې تاسو په خبرونه کې وخت راکړی. بیا هم مالک سره غلی یم خارج له تاسو ورځ د زابل ولایت د اتفاق ولسوالۍ د چې د نوې د بسیار نه کلي اوسېدونکی یم. اوس مهال فاصله کندهار ولایت عینومېن څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. د ځنګلي په غم ښاغلی رزم ورته هغه د هېواد د مشکلات په اړه په افغانستان کې په هر ګوټ کې په هره سیمه کې مشکلات ډېر دي. هېوادوال ډېر له ستونزو سره مخامخ دي خو بیا بالاخره د اتفاق ولسوالۍ له ډېر مشکلاتو سره مخامخ ده ځکه په دې اړه ما ډېر پیغامونه پرې ایښي دي. نو متاسفانه بد وختانه چېرلسیز سامان نه پکېږي. نو زموږ د اتفاق ولسوالۍ مشکلات لومړی غټ مشکل د سړک مشکل دی چې له ولسوالۍ څخه تر قلات مرکز پورې مېرمنې او ماشومان او داسې نور رنځران کله به روغتیا حالات کې کله چې روغتون ته رسو شبخانې ته رسو تر ډاکټره پورې هغوی به روغتیا حالات کې خو د لارې د خرابتیا له امله چې هغوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. له اووه بجو څخه تقریبا تر څلور پنځه بجو پورې د یوې ورځې پر مخ سفر دی. نو لاره ډېره خرابه ده غټ مشکل د لارې دی چې هېوادوال ډېرو سره په ستونزه کې دي. دوم د شبکو مشکل دی چې د یوې خبرې دپاره
طالبان بالا خدا شان جو بالا خلق بیکار په خپل دې کار غوړه کارونه راو بس دې کارونه دې شي د څنګه کار نو شي څه سرکان او شان جوړ کې وو فهم نه تم نشي جنگم نه څه زار نه پیغام نه شي کی راځي خو دې را مننه.
الو سلام علیکم جزادی رادو اوریدونکو کارکونکو تا ټول نمائندگان ته سلامونه کوم. زه د کومه پاسه سلامه مونږ د جلال آباد دی بشدو د شارې د سراچی سي مینا تاسو سره په اړیکه کې نو زه مونږ دغه د میدان لارې سره ډېر مشکل لرو. د افغانستان د دولت نه د اجرایي رئیس نه د اشرف غني صاحب نه غواړو چې په دغه لاره کې مونږ سره همکاري وکړي. شپېلس بجې دولس بجې مریض اچولی مونږ ته په دې لاره نه پرېږدي. هغه لاره ډېره خرابه ده ډېره اوږده ده. د مونږ مریض بله شپه مونږ دغسې مونږ په ګاډي کې اچولی او بیا په لاره باندې مریض راته او د بیسک ملاتي سره وفات شو او بیرته په لاره کې راتاو شو. نو د خدای لپاره د الله لپاره د غلاره د مونږ ته خوشی کې د میدان سره لاره نه دا د میدان خلکو ته تکلیف نشته په دې لاره کې چکلی مونږ ته تکلیف او اندښنه رنج را کړی. و سلام
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلی نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مدد زله د کوم ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته وایم او بیا ټول اوریدونکو ته د ازادۍ راډیو د خسته خبرونه او په زړه پورې خبرونه د غریبو خلکو د عوامو خلکو غږ خبروي اني دولت ته رسي عام ارزيتي او هر ملک ته رسيږي. بعد د سلامه زمونږ د حکومت ته دا خواهش او دا تقاضا ده د حکومت نه چې دغه په بازارونو د افغانستان کوم بازارونه دي په دغه بازارونو کې او په دې لارو کوڅو کې سیاسري ناسي دو سره ماشومان درې او څلور ماشومان او دغه لوس لغړي او په سرو غرمو باندې اچولي او په سرز مکه باندې تودز مکه باندې پراته او دغه تر تاقي وخي او چغي وخي او د په دې خاطر دوه چولي لوس لغړ چې دوی ته به څوک یو لتر روپۍ پنځه روپۍ واچوي هغه به موږ په خپل ګټه او په خپل جیب کې واچو. دغه حکومت ته زمونږ د دغه غوښتنه او تقاضا ده چې دا خلک منیږي او کچې ته حکومت دا خلک نشي منی کولی نو دغه لیدې څور کې چې دغه لارې کوڅونه پاتې دغه ډېر ظلم او ډېر ظلم او زیاتې روان دي د ماشومانو سره او بل هم دغه غوښتنه او تقاضا ده د دولت نه چې هغه خلک چې د افغانان په پاکستان کې نیول شوي دي مړه ژوند دي ورتي اسناد وسره دي سره د اسناد ورتي هیڅ پته نه لګي نه د جیل پته لګي او نه د کوم جیل خاني پته لګي. زمنګه د کم د افغانستان کم خلک کونسلګری دی په پاکستان کې هغه ته زمنګه دا خبر دی چې د افغانانو پښتنه وشي
دا خو ډېر بېرحمانه توګه باندې دا خلک نیول شوي دي. که چېرته دا خلکو غم ونه نیول شي نو دا خو کم نیول شوي دي. کېدای شي چې ټول افغانستان همدغه شانې مړي ژوندي وشي او هېڅ پته به نه لګېږي. وسلام، الله دې وکړي چې زموږ دا پیغام نشر شي.
بله، السلام علیکم. در سره پوکار خانور لا خوشبخت منګل ما پکتیا ولایت څمکنه یو نام. نو داسې لومړنی ځل مې د پیغام کې څه لرم چې زه خاصتن د ځوانانو څخه یو داسې هیله لرم چې زموږ ځوانان که په هر بخش کې دي باید ډېر بیدار او ډېر د احساس نه ډکه دنده او وظیفه وکړي. باید خپل مسؤلیتونه زموږ وګړي زموږ لوړ فرو وپېژني چې موږ مسؤلیت څه دی، موږ څه باید وکړو، څه لازم دي د خاورې لپاره. وسلام، با احترام.
حیات خان احمدی د جوړې سلام. ورور از نوستم که که اصطنزه داغه ده چه داغه دفتران زد ده داغه چه در وقتی درمال خرسیه انو زد اوام چه حکومت بایی چه پا داغه بسی یو کمپین او بسی بایی چه دی و داغه تا داغه چه دا بیس ایدیسام و چه سال تا دفتری مستق پر پای کردی دی نجی پر پای کردی اون دا شاری انتا کشیه نیه ورزم کشنو بارا دکترم بارا بدوای ورخومه نو داس د اخره سره ستاسو د میډیا تفصیلي ستاسو د پښتورګو د واغت یا د سابو د واغت انا را چوخره د کومه ګټه نه پورته کې دراغه د خپل خان خراب کې نو زه دا غواړم چې به هیڅ ودا په حکومت کمپاین سره کې چې انسان د دې باندې د در وخت کې بر مقصد سي یا د دې چې انسان وخت سي دا کاري نه دا تاسو څه دی دا کاري نو موږ خلک څه کوي چې دغه روان دي نو یې روان دي او پاکستان روان دي نو خدای ډاکټر دی نو بایس دی دغه مرزان سبا اول وکړه کوارت په خپل کې یو ډاکټر دی چې هغه د میګي ډاکټر دی بل دوا نه درکوي خو څنګه هم چې نزن یو ګوري شار یو ګوري د سوای چې ورته ما کار نه دی بل ډاکټر ته ورته نو زموږ ډاکټر نه راکم دی ورته چې نو ورته د ار مرزي علاج دی کولای شي کنه سر درد دی سره صاحب مرزي چې تاسو ورته تاسو ته اتا چې مرضی په بدن کې تاسو سره یې انسان له څور غلې د نجې د نه توجه زده دغه تکلیف اول خو دې د وسایل خو سم دغه دی وایي چې خپل وسایل پیدا کړي او بار بدی ته مرضی مانیږي او کدی دا چې څنډه ماینات کې کبه سوایو ماینات راو کدی نه وایي ویلو خو دې بس ته مرضی بالا ګوري تاسو په پینځه د کیچې دی لاس مرزانو ګوري ورنه پیغام ده.
السلام علیکم، جو دوید لوګر نه خبره کوم. د ما خبره باید وجیب د زراعت ورسو فی الهاله تاسو سره څو چې تاسو غږ د خلکو غږ خبروي. د ما غوښتنه دا ده چې وجیب د زراعت نه د ما دا غوښتنه ده چې په لوګر کې مقصد اول په ټول افغانستان کې دا حال ده. په لوګر کې په ټول کورو کې هر 15 پوره چاینې خلري وسلو کې اته پورا ارحتونه لري داخله کولای شي چې ما یې نوروږي دا خو د تا غي ته ضرورت لري چې داخله کو ته فکر لګوار کې خپل فو درې خلک قرضه لچا واخلي کوم مشتي قرضه واخلي دا د ما یو نظر کوم د دې چرګانو فارمونه یو خلکو ته یو غي به چې توار کې خلک فو درې دا غدا دا غدا ما نظر ولا دی چې دې ما نظر سره وجد دراته پورې ورسوي او بل دې کابل راځونه باید دې په ځندې خبرونه ولري په ورځ کې یو ساعت یا نیم ساعت یا پندلس درخه ته خلک څنګه تیروي چې تخمو په څنګه تیروي دې دوايي په څنګه تیروي دوی یو ډاکټر ولري دا خو دې تاسو مونته ونره ته نورم په مخه تا.
السلام علیکم، زه اتیک الله د روزګان ولایت شي د اساسو رسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ افغان د سیمو خو ده چې په څلېرویشتم د نهمې میاشتې په دیارلسه اونۍ یم چې بنده شوې ده، تر اوسه پرې بنده ده. زما د افغان د سیمو د شرکت څخه دا هیله ده چې دغه زموږ خبره بېرته راپانه کړي، ځکه چې موږ ډېر په مشکل کې یو او کله چې مو کار وشي زنګ چاته وهو نو غره ته خیږه د بلې ولسوالۍ ښځه په غره کې کار کوي د همغه ځای څخه د چا سره اړیکه نیسو. نو هیله کوو چې دا ښځه ژر راته پاره کړي. ستاسو د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه نشروي. د خدای په امان، ښه وخت ورته غواړو.
السلام علیکم زه جراوت رسوالی څخه خبره کوم ته دا طالبان په موږ څخه چې شی موږ چې موږ یم نه یم دین الله څخه نشي ساده مستر مقامات صدا غوښتل د وروره د حکومت هم تشان کې تر څو چې ګرد سره یې وزن دا موږ ته وکړو
مننه دوستانو تاسو پیغامونه مو واوریدل د روزګان ولایت د ځین ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو څخه په تکلیف دي د دوی ستونزې به د دوی په ځخ کې واورو
زه د فار راغلی ولته مریض مې راوستل دي دغه یو پرچم دې ولله د شورنګ د منځ کې سم راوستل دي امریکا ولته د ویني پرچې د مینات پرچې راکړه نو هغه دې دغه تړلې ودم د وخانه تړلې نو وز بازار ته زم چې ولته مینات ولته طالبان خبر راکړي دي کڅنګ دي چې مړي اجازه ورته ونه کړ کچا کار کړو بیا شکایت وکړل
دا مریض ما راوستل دي چې وس د پیلانه بیا یې کوړه دلته داسې ډېرې ښځې روانې وې چې خپل پیوازانې د باندې وتلې و دوی بیا ساتر روانې وې په د باندې په دروازې په خوله کې عسکرو ته ولاړ دي د پېژدې نه دخوا چې ووځي هغه ته وایي چې بیا مه راځي دوی خپل پیسې د هر چا سره چې نیمه کوي په دې باره کې سر دې خلاصو که د رئیس صاحب سره کوي که د طالبانو سره کوي سر دې خلاصو دوی خپل پیسو غم نیول دي دوی زما غم نه دي نیولي که دوی زما غم نیولي وای یا زما د ولس غم سره وای دا پر ما نه کوي چې شبخانه بنده کړه او کدار کان سر دې خلاص چې والي صاحب ته په و ژنګ دلته شبخانه بنده دا خو ته سبا واچو ولسوالي لاکه ولسوالي بازار راځي چې لاکه وزه سبا واچي لاکه کندک سبا پر کومنانی امر کوي چې دغه کبانه ته خلی طالب
البته طالبانو له څور زی رئیس په روزګان کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې چې ساحه د مرکز ترنکور تر 200 متر پورې رسیږي د ټولو روغتي کلینیکونو فعالیت بند کړی دی چې لعملې د سیمه خلک د روغتي لپاره ول سخت ستونزې سره مخامخ دي په همدې اړه نوریاس نوري د روزګان د ولایت له رئیس ډاکټر خناقم یخل سره مرکه کړي او لمړی ترې پوښتلې چې د تړل سوي روغتي کلینیکونو د بیرته پرانستلو لپاره څه حل دې لیکړې دي شغله میخیل وای
په ولسوالۍ کې اکثرا کلینیکال ترسیوی د زدمانه کومنګ دغه موضوع د مقام ولایت د امر وخت د وزارت او د نور مسلین سره هم سره کې کړی دا د طالبان سره هم په تماس کې تر څو شو کولای هغه دې غوښتنه چې هغه د امر وخت د وزارت توان کې بیا هغه ته اماده کړو بل خر د دې سره تفاهم ته ورسېږي او دا کې نه خلاص کړی تر
طالبان څه وای د طالبان غوښتنه څه دي
د دې درې غټ غوښتنې دی یو دا چې باید پرسنل پر جذب کی کاغذ تخنیکی کے غیر تخنیکی پرسنلی پر لوڑا کچا د صحت سکتور کی باید زون دخوا باید پر مشورہ اسی او بلا غفتن دار چھ پدری صاحب کی جرعی خدمات باید آمدہ سی او خاص روزگان در بل پر مرکز ترنکور کے سرمرگاہ ساہ دا او پر شہید احساس کے دا او بلا آغا زین ہے کچھ سین صحیح دی یا تنوسا صحیح خدمات رسائن است حال تبا صحیح خدمات خلق دا آمدہ سی
طالبان دا غفتن دے خلق و دسم دے اسیدون کل پارا دے چھ دی دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسې او په دې کې د دوی ځینې ګټې هم انغښتې دي
خو زه د دې په اړه فونو پیغام کوم غوښتنه چې موږ سره شریک کړی دی هغه وایي چې دا د خلکو لپاره دی او باید سی خدمات ورته مده سي جرایي سرویس فالس په دغه ځای کې او خلکو ته باید لاسرسي پیدا سي دوی دې سي وایي
په مجموع کې څومره کلینیکونه د دوی تر کنټرول لاندې ساحه کې باندې مخکې داسې راپورونه کې ویل شوی او چې کته هم اکثرا چارواکي دا نه مني چې طالبان د اورزګان د ډېرې برخې خاورې تر خپل کنټرول لاندې لري و داسې معلومی ګل د کلینیکونو نشه د وسلوال طالبان پر ډیرو سیمو کنټرول لري دغه وضعیت خو تقریبا په روزګان کې ډیر مودې رئیس په دې شکل باندې روان دی مخکې مو تاسو تدابیر نیولیو
مخکې د تاسو د نوور هغه کلینیکونو ته د دې سره دی هغه تر موږ سي پرسنل انت هغه کلینیکو کې سي خدمات اجرا کول دوام ورته لګل او د عام روغتیا د وزارت استاندارد کوم پکیجونه چې بیا هم تطبیقول حالت نو دغه سي مشکل پیدا شوی دی چې ګویا تاسو باید دغه درې ځکه غوښتنې
میخیل صاحب تاسو د طالبانو له استازو سره په سیمه ییزه کچه د قومي مشرانو په منځګړیتوب خبرې مخته وړئ چې دغه موضوع حل شي او که چیرې د طالبانو غوښتنه د رهبرۍ د شورا په سطح باندې مطرح شوې ده په اروزګان کې
دته د خلک لري په دغه ساحه کې چې دی هلته وجود لري دی هغه عام تلیفوني سمسونه چې زمونږه مؤسسه دلته صحیح خدمات مخته دی یا مسجد سره او هم د خلکو واسطه هم موږ ته پیغامونه یا مسجد را لګي چې تاسو باید دا کار نه وکړئ تر څو چې موږ به تاسو ته کلینیک نه خلاص
دی اورزګان دغه اوسیدونکو چې اوس له روغتیایي خدماتو څخه به برخې دي دوی څل لار لري نور لار شته ده
خو دا ستونزه د وزارت څخه چې د افغانستان د حکومت مسلطابه سره البته مقامات سره او امنیت سره شریک شوی ده او وګوري چې کومې غوښتنې د عامه روغتیا د وزارت په وسیله او دا په پوره کې ورته تر څو موږ شو کولای هغه زمونږ ډېر خلک چې اوس د صحي خدمات نه بي برخه دي هغوی ته بېرته صحي خدمات رسوو او یو شی زه غواړم چې اشاره وکړم هر هغه وخت کې چې زمونږ لیکونه بندې تاوان زمونږ ماشومانو ته خویندو ته میندو ته او بالاخره هغه کسان چې لوړ عمر لري هغوی ته رسېږي او دا یو ستر مشکل ده.
د روزګان د روغتیا رئیس ډاکټر خنقا میاخیل وو. دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي راډیو ته زنګ وهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ. ازادي راډیو یې تر اړوندو مسؤلینو رسوي. د پیغام ثبتونکي دستګاه د ټلیفون شمیرې د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته اعلانېږي، درسره ویل کوي. له خپل همکار تای روشان څخه هم مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیمولو کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.